السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مهم موضوعات: په دوحه کې د بین الافغاني خبرو له اړخونو سره د نړیوالې ټولنې د استازو غونډه پیل شوه.
تمه مده ده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو په اړه بحثونه وشي.
په میدان وردګو کې د ملکي وګړو تلفات
دوه توغندي د دښمن د خونه راغلی و. انځه ملکي ساتنه شهید شوی، د دې نورې ساتیان دي.
د وروستیو جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو وضعیت ته کتنه کوو.
دا کورونه رانه پاتې شو، دغه شانتې رادو پیادارو کې روانې شپېرالې، یو سړي راسره نشته دی، ټولې کونډې دغه راغلي وو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په امریکا کې د کورونا وایرس د دلتا بڼې موارد په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي. نور مطالب او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرامونه هم لرو. خو لومړی خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه: د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوه. د کاپیسا چارواکي ویلي دي ولایت نجراب ولسوالۍ کې پر طالبانو د امریکایي 252 الوتکې په بمبار کې 11 طالبان وژل شوي دي. د ایران پخوانی څارنوال حمید نوري چې په ایران کې په اعدامونو کې په لاس لرلو تورن دی، نن د سویډن په یوه محاکمه کې ودرول شو. بشپړ خبرونه: د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه څو شېبې مخکې پیل شوه. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د هیوادونو ځانګړو استازو ګډون کړی، د افغانستان د پلاوي مشري د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي.
نن د افغانستان د سولې په اړه د نړیوال ټولنې د ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره لري دا غوښتنې ناستر سره شي. په دې ناسته کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو استازي به د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. موږ به خپل پیغام وړاندې کړو د افغانستان د سولې لپاره.
هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاند ناجیان وری وایي د قطر په کوربتوب او د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو په همکاري د دې غونډې هدف د افغانستان په سولې کې د همکارو هیوادونو ترمنځ د یوې همغږۍ جوړول، د سولې د بهیر ګړندی کول او د تاوتریخوالي اندرول دي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو په څه کم یوه اونۍ کې د افغانستان د نږدې شپږو ولایتونو مرکزونه نیولې دي. د طالبانو استازو هم ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر طالبانو د امریکایي بي 250 الوتکې په بمبار کې 11 طالبان وژل شوي دي. د ولایت د امنیت قمندانې ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري نن شاوخوا لس بجې د دې ولسوالۍ د سرتپه احمد بیگ په سیمه کې د طالبانو پر مورچو وشوه. هغه زیاته کړه د ان طالبانو د 11 غړو پر وژل کېدو سربېره د طالبانو یو ټانک او یو سرچ ډوله موټر هم ویجاړ شوي. سیمه ایز چارواکي پر طالبانو د امریکایي بي 250 الوتکې د بمباري خبره ورسته له هغې کوي چې د دې ولایت مسؤولو چارواکو پرون ازادي راډیو ته تایید کړه چې نجراب ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د فیض آباد ښار د نیولو په هدف د طالبانو درېمه حمله په شا وتموله. د بدخشان د امنیت قمندانې ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه طالبانو له شپږو لورو پر لپسې بریدونه وکړل چې د حکومتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د روحاني په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمیرې څرګند نه کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په نښتو کې حکومتي ځواکونو ته د زیاتو تلفاتو د اړولو ادعا کړې، خو دا یې هم ویلي چې تر اوسه د فیض آباد ښار د نیولو نیت نه لري. د اروپایي ټولنې شپږو غړو اروپایي هیوادونو اروپایي کمیسیون ته یو لیک استولې او د هغې پریکړې په وړاندې خبرداری ورکړې چې افغانستان ته چې طالبانو حملې زیاتې کړې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته استولو لړۍ درولې ده. د پناه غوښتونکو او کډوالو په چارو کې د بلجیم د دولت وزیر سمی مهدی پرون دوشنبه ناوخته په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان یو شمیر سیمې خوندي نه دي، خو دا د دې دلیل نه شي کېدای چې د دې هیواد هر وګړی په اتومات ډول د خوندیتوب وړ وګڼل شي. هغه ویلي جرمني، اتریش، هالند، ډنمارک او یونان هغه هیوادونه دي چې پر دغه لیک لاسلیک کړي ټاکل شوی دا موضوع به د اګوست 14 د اروپאי ټولنې د کورونا او چارو وزیرانو په انلاین یا مجازي بدنی غونډه کې هم راپورته شي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران په خوانی څارنوال حمید نوري نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې په یو محاکمه کې ودرول شو. د سویډن څارنوالانو نوموړی په ایران کې په 1978 کال چې له تهران بهر په گوهر دشت زندان کې د مرستيال څارنوال په توګه دنده ترسره کوله د پزرګونو سیاسي مخالفانو په اعدام کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د نوري مدافع وکیل ویلي چې ماکل په قتلونو کې هر ډول دخالت ردوي. د هغې محکمې د جریان په ترڅ کې د محکمې په مخ کې په لسګونو کسانو د ایران د مشرتابه پر ضد مظاهره وکړه. هغه مهال د حکومت پر امر شاوخوا 15,000 سیاسي بندیان اعدام شول. نوري ورسره له هغې چې د 2019 کال په نومبر کې سویډن ته ورسېد ونیول شو او تر اوسه بندي دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته وروګرځي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې او له ایران وغوښتل شول چې له ځنډ پرته په ویانا کې درول شوي خبرې بیرته پیل کړي او اټومي فعالیتونه ودروي. د ایران نوی سختدریځ ولسمشر رئیسی بیا ویلي تر هر څه لومړی باید د ایران د حقونو ضمانت وشي. د ایران د ولسمشرۍ ماڼۍ په خپله ویبپاڼه کلي چې دی یو ساته خبرو کې ولسمشر رئیسی پر دې ټینګار وکړ چې دغه تړون ته د ورګرځېدو په صورت کې باید د ایرانیانو ګټې یقیني شي.
زموږ راګله ازادي رادیو او ری قدر مون اوریدونکو کدا او نور خبرونه غواړي چې په تفصیل سره وګورئ نو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او تخنیکی لارښوونه می رحمت صفای کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د بین الافغانی مذاکرات لهکیلو ارخونو سره د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو غونډه نن په دوحه کې پیل شو. د دې غونډې هدف د تاوتریخوالي درېدل او د سولې د خبرو چټکتیا بلل شوی. افغان حکومت او طالبان او همدارس چین، روسیا، امریکا، جرمني، پاکستان او ملګری ملتونه د دې غونډې ګډونوال دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه تر ټولو سخت حالت ته رسیدلې او طالبانو پر شپږو ښارونو ولکه ټینګه کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د قطر پلازمینه دوها د افغانستان د سولې په اړه د درې ورځنۍ غونډې کوربه ده. د دې غونډې په لومړۍ ورځ باید د افغانستان د همکارو هیوادونو د ځانګړو استازونو استه وشي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په دې ناستو کې د سولې بهیر چټکېدو او د تاوتریخوالي په کمېدو ژور بحثونه وشي.
نن د افغانستان د سولې په اړه باید د نړیوال ټولنې د ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره لري دا ویناست ترسره شي. په دې ناسته کې افغانستان او سیمې د هیوادونو استازي به د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. موږ به خپل پیغام وړاندې کړو د افغانستان د سولې لپاره. سبا به د تلویکا پلاس ناسته وسي او په درېیمه ورځ به د افغانستان د سولې په اړه یوه سیمه ییزه ناسته وي. په دې درې ورځو ناسته کې موږ کوشش کوو چې د افغانستان د سولې پیغام نړیوالې ټولنې ته ورسوو. تمام دا چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانگزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری په دې ناسته کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو هم دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي غونډه کې به د دوی یو پلاوی ګډون وکړي. د سولې په اړه دې بحث کې د افغانستان د سولې لپاره د یو شمېر همکارو هیوادونو ځانګړي استازي لکه امریکا، چین، روسیې، جرمني، اروپایي ټولنه او پاکستان هم د دې غونډې ګډونوال دي. په ورته وخت کې د امریکا د بحرنیو چارو وزارت وایي استازي زلمی خلیلزاد به په دې غونډه کې پر طالبانو فشار راوړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د دې وزارت لخوا یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی زلمی خلیلزاد ته ماموریت ورکړل شوی څو پر طالبانو فشار راوړي چې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته مخه کړي. خبر پانه زیاتوی امریکا غواړي په دې غونډه کې خپل دریز بیا روخانه کړي چې په افغانستان کې د زور حکومت ورته د منلو نه دی او له هیڅ هغه جوړیدونکو حکومت سره هوکړه نه کوي چې په زور او د بشري حقوقو په نقض رامنځته شي. د سولې خبرو د چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو لپاره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه له تیر په شدت روانه ده. داسې مهال چې طالبانو لوړاندې شپږ خارونه نیولي د ډلې تیر شپه په څلور نورو خارونو بریدونه کړي. پکتیکا، مزار شریف، فیض آباد او فراه غسی ملي شوی د ډلې د نیولو هڅه کړې، خو افغان حکومت وایي طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې او بریدونه یې ورته په شاتم بولي. د پکتیکا والی محمد یاسین وایي نږدې 102 طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې.
یو 500 نفر شاوخوا دشمن مړه او زخمیا دي چې مړي تاسو په خپل ولید چې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په لاس ورکړي. یا خیلو کې درې څلوېښت مړي پراته دي، د زخمیانو تعداد نه ده معلوم. درېیم چې دوی غوښته چې په سروبي کې یو حمله ترسره کړي چې هلته زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په کلکه قهرمانانه او مېړانه سره دشمن ته ماتې ورکړه او شپږ نفر مړي دي چې هلته مړي ترې نه پاتې شوي.
د بدخشان د پولیسو ویان ثنا الله روحانی هم په دریم ځل پر فیض آباد ښار د طالبانو د برید د ماتې خبر ورکوي، او د فراه چارواکي هم وایي هلته د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت بیا وایي په دې پوهیږي چې په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې د جګړې لامل شوي. د پینټاګان ویان جانکاري بیا پرون رسنیو ته وویل دوی د پاکستان له مشرتابه سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې د وسلوالو پر شته پټنځایونو خبرې کوي او خبرې دوام لري. ښاغلي کربي زیاته کړې همدا مرکزونه په افغانستان کې دننه د نامنۍ یوازینۍ سرچینه ده. له دې وړاندې افغان حکومت هم په زرونو پاکستان تورن کړی چې وسلوالو طالبانو ته یې پناه ورکړي او له دې ډلې ملاتړ کوي، هغه څه چې طالبان او پاکستان یې نه مني.
په راپور کې مو د افغانستان د امنیتي وضعیت او همداراز له هغه مخکې واورېدل چې په قطر کې د افغانستان د سولې د ښکېلو اړخونو یعنی د بین الافغاني خبرو د ښکېلو ګډونوالو او همداراز د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو یعنی چین، روسیې، امریکا، جرمنی، پاکستان او ملګرو ملتونو غونډه پیل شوې ده او دا غونډه درې ورځې ده چې لا هم دوام لري. په همدې خبرونه کې د شبه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوځون په مستقیمه اړیکه را سره دی او د دې غونډې په اړه نور جزئیات ترې پوښتو. خوځون صاحب، څومره تاسو امیدوار یاست؟ د افغانستان دولت امیدوار دی چې په دې غونډه کې به یو اوربند باندې توافق وشي. خوځون صاحب، موږ ستاسو غږ خو تر اوسه پورې نه اورو. خوځون صاحب، زما سوال دا و چې څومره امیدوار یاست تاسو چې په دې غونډه کې به د اوربان باندې په افغانستان کې د یو اوربان په باندې به توافق وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته. تازه د افغانستان د لپاره د سیمې او د نړۍ د هیوادونو ځانګړو اساسو ترمنځ ناسته شروع شوې ده. په دې ناسته کې به ډاکټر صاحب الله د افغانستان د سولې په اړه او د جګړې کوم روان تاوتریخوالی چې دی په دې اړه به موږ د جمهوریت د حوزې خپل پیغام وړاندې کوو. چې مهم دی هغه چې په افغانستان کې جګړه تنده شوې ده، ملکی خلک قربانیان دي او ټول نړۍ په دې جمله لري چې جګړه حل لاره نه ده او باید مذاکرات تمرکز ډېر شوی وای. متاسفانه طالبانو له جګړې مخ ګرځولای دی. په دې غونډه کې موږ خپل پیغام اورو او طالبان به خپل پیغام وړاندې کی او زموږ توقع دا ده چې د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه په فشار راوړي چې په افغانستان پای ته ورسیږي او موږ اوربند ته ورسیږو یا نورو هغو لارو چارو باندې چې خو څخه د مذاکراتو مسرت دی چې مذاکرات دوام پیدا کړي تر څو یو سیاسي توافق ته ورسیږو. تر هغې چې موږ جګړه ونه درو مذاکرات تر څو
یعنی تاسو تمه لري خوځون صاحب، تاسو تمه لري چې په دې غونډه کې به طالبان چمتو شي چې د اوربند په اړه له تاسو سره خبرې وکړي او له نړیوالې ټولنې سره؟
نن اسې کوم مخامخ کوم بحث لرو، اما څه شي مهم دی هغه د چینن به د هیوادونو ځنګړو اساس ته موږ د افغانستان د جګړې په اړه معلومات ورکړو او خپل پیغام ورته او سبب د تربیکا پلاس غونډوي چې پخې کې به د امریکا، چین، روسیې او پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو استازي برخه لري. او په دریم ورځ بیا موږ د یو سیمې ځناسته د افغانستان په اړه ولرو چې د افغانستان د سیمې د هند په شمول هغه نور هیوادونه چې په سیمه کې فعال دي، دوی به ګډون کوي او برخه واخلي، او موږ به خپل پیغام هلته هم اورو چې طالبان باندې فشار راشي چې مذاکرات ته وګرځي. طالبان د مذاکراتو میز پریښی دی او په جګړې تمرکز ډېر کړی دی. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او مکتمل رو چې جګړه په افغانستان کې بند شي او مذاکرات پر مخ لاړ شي.
عام خلک هغوی چې دمدغه شیبه د جګړو له کبله بې ځای کیږي، د کورنۍ غړي وژل کیږي، دوی ستاسو له دې غونډو نه باید څه توقع ولري او تاسو څه فکر کوئ چې دوی ته څه ورکولای شي، یعنی د افغانستان د دولت یعنی د یو اړخ په توګه؟
د افغانستان د دولت دریز روښانه دی. موږ د خپل خلکو آرامي او سوکالي غواړو او سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. اما دا سوله او جنگ دوه طرفه جاده ده چې بانک څومره د افغانستان د خلکو غوښتنې ته غوږ دي. په داسې حال کې چې جګړه او بریدونه تاسو وینئ چې ورځ په ورځ د جغرافیا او د لاندې کول لپاره طالبان خپل بریدونه زیاتوي او د خلکو په کورونو کې پناه اخلي او بالاخره جګړه هغوی تیزه کړې ده. دا اوس موږ په همدې خاطر راغلي یو چې ډاکټر عبدالله په ښکاره پیغام او له یو ښه صلاحیت سره راغلی دی چې دلته بحث وشي چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي، ځکه د افغانستان خلک قربانیان دي او موږ تاسو ورځ په ورځ وینو چې هم ملکی وګړي شهیدانیږي او هم اوارکیږي، او په دغسې یو ټولنه کې چې هغه اکثریت وګړي د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، د کورونو بې ځای کېدل د هغوی د مرګ په معنا ده. نو دا یو جدي مشکل دی. د دې جدي مشکل دپاره موږ دریز روښانه دي چې له هر فرصت څخه باید د سولې لپاره استفاده وشي، او دا هم یو فرصت دی چې موږ راغلي یو چې خپل دریز نړیوال ته خیو چې طالبان جګړه غواړي او دوی غواړي چې د زور لاري خپل اهداف ته ورسیږي، چې دا ناممکنه خبره ده. خو یوازې به د افغانستان خلک قرباني شي او د تاسو ته کې ویجن شاو د بیزای شو او شمیر به زیات شي، چې زه فکر کوم په دې برخه کې دنیا هم همغږي باید از مکتمه داده چې د سیمه نړۍ هوادونه په طالبان سره زیات شي.
یو ورسته پښتنه لتاس نه مننه چې موږ ته خپل وخت راکړ او ځکه تاسو سوال ته کارونه ډیر دی، خو یو لاند ورسته پښتنه کراته وایست جواب راکړي چې د افغانستان حکومت ډیر سیمه له لاس ورکړي او تر پخوانه په یو کمزوري موقعیت کې دی. فکر کوي چې د سولې په راتلونکو خبرو کې کچیرته طالبان د دولت له پلاوی سره کینی، له مرکچانو سره کینی، د نړیوالې ټولنې په منځګړتوب د افغانستان دولت تر دې زیات انعطاف ته هم چمتو دی، یعنی د موقتی حکومت؟
موږ وايي په اړه راغلی چې طالبان غواړي بحث وکړي، باید بحث وشي. پات شو د جغرافي نیول د جګړه ده، او په جګړه کې مخکښتا ګو شاتګ وی هم د چا د قوت په معنا نه وی. د افغانستان رهبرانو تاسو ولیدل چې پرون هم مجلس درلود او جمعې پر سپیدار کې مجلس درلود، ټول په یو وخت د افغان امنیتي ځواکونو څخه حمایت لا تجهیز شي. نو د دې بری باندې حکومت کار شروع کړی دی، په دې معنا چې نور دا عمره پرمختګ طالبان فکر کوي چې وای ویلې زه فکر کوم نه لري. د افغانستان خلک د خپل ځواکونو تر څنګ ولاړ دي، او متاسفانه چې په دغسې جګړو کې چې له یوې خوا د افغانستان خلک دي او له بلې خوا طالبان دي، که به خلق د دې بیا پرې کې خدای ته چې موږ په مذاکرات باندې بحث وکړو، هر چې طالبان وغواړي بحث وکړي په بحث وشي، د افغانستان ورته چمتو دي چې باندې بحث وکړي. هم ډاکټر صاحب د لاپتی سفر کې راغلی او هم په دې سفر کې راغلی دی، از موږ توقع ده چې روان تمرکز دي، چې متاسفانه چې تر اوسه هم طالبان دغه درس نه دی رسیدلی.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون وچیل ازادي رادیو سره په خبرو کې په دوحه کې د روانو خبرو پر څرنګوالي د افغانستان د دولت د تمو او انتظارونو او همدارز د خلکو د تمې او هیلو په اړه پوښتنو ته ځواب نه ویلي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون کې ده
زمون شبین للی افکاران د افغانستان د سولې پر پروسی باندې اغیزمند
دلتا اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغان چارواکي وایي چې د میدان وردګو ولایت کې ملکی خلک د طالبانو په برید کې زیانمن شوی دي. دوی وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شویو توغندیو دولسو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت د امنی قومندانۍ ویان څارمن حاجی محمد اوپیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ نوښته وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان شار باندې دوی توغندۍ توغولې چې په پایله کې 15 ملکی کسان وژل سو او کسان نور ټپیان سول. نوموړي وای یاد توغندۍ خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولې چې پر مهال دوه موټر تخریب شوي او ګڼ شمیر نور خلکو ته هم مالی زیانونه رسیدلي. دا په داسیال کې د چې 15 ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې پر یو پلان کوچ موټر د راکټ د لګیدو او د ډزو له امله 15 ملکی کسان وژل شوي وو او درې تنه نور ټپیان شوي وو. د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان شار پر داسې مهال وسلوال طالبان توغندي زبریدونه کوي چې د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او یوازې دوی ولسوالۍ لومړی حصه او دوهم حصه بې سوده او د غراز مرکز میدان شار د افغان دولت سره دي.
په میدان وردګو کې پر ملکی وګړو د برید او د ملکی تلفاتو په اړه راپور مو اوریده. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله لسګونه زره کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له دې بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې لپاره کافي امکانات نه لري. ډیری دا کورنۍ د افغانستان د څو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو د زیاتېدو له کبله اړې شوې دي چې له خپلو مینو ووزي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو وزارت د بې ځایه شویو کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. خو وایي دا یو پالیسۍ جوړوونکی وزارت دی او هیڅ امکانات په لاس کې نه لري چې د جګړو له امله له دغو بې ځایه شویو سره مرسته وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رضا بایر تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در 15 روز اخیر حدود 5300
پورسته یو 15 ورځې کې شاوخوا 15000 او 300 کورنیو او په ټول کال کې یعنی په 15 میاشت کې او 15000 کورنیو بلې اصلي مینی خوشی کړي او بې ځای سوي دي. اکثره بې ځای سوي هم د کندز، کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو دي.
دغه بې ځای شوی ټول جګړو په سیاخسته چې سړې دوی هیڅ رک نه لګيږي. پنده سلوی کلنه مرحبا چې د کونل د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ اصلي اوسیدونکو داو د جګړو له عمله د نارنګ ولسوالۍ ته کړه شوی خپل ستونزې داسې بیانوي.
خاوندان پکې تمړ شو تک ګورونه رانه پاتې شو د شانتی راډو پیاتارو کې روان شپې را لې ګاډي ته ورته د ترالې کې چې ماشومان دی ولو بوتن د غرق له ما د ماشومات روپۍ راستنشته سړی راستنشته ټولې کونډې د غره غلې.
لا یو شمیر جګړه ځپلو ولایتونو په زورګونو کورنیو کابل ته مخه کړې چې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې د دغه بې ځایه شو کسانو وضعیت له نږدې کتلی وای په ډیر بد حالت کې ژوند کوي.
یو شمیر دوی د خپل خپلوانو کره راغلي دي، هلته اړولي دي، مثلا په یو کور کې څو کور اوسیږي. دغه شان په خلکو باندې غږ شوی دی چې له دوه سره د لومړنیو توکو ملسو کې لکه شړۍ، بالښت، توشکه، کمپله، هر څه چې وي، ځکه دوی په عکسونو کې لیدل کېږي چې په سپیرو خاورو کې ناست دي له خپلو ماشومانو سره، له خپلو میرمنو سره. نو کورنۍ ډېره بې ځای شوي دي، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. کابل سره شمالي سیمه هغه سیمه ده چې نږدې پرته ده له شمالي ولایتونو چې خلک راځي، دا ورته اولنۍ سیمه ده. دلته اوس یو شمیر دوی راوړلي دي او د لومړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
کابل ته پکټه شو کې اند هلمند له مرکز لښکرګاه څخه چې په ورستیو کې د سختو جګړو شاهد دی هم په سلګونو کورنۍ شامل دي. له هلمند یو شمیر دغه بې ځای شو پرون په کابل کې په یو لارون کې خپل ستونزې را برسېره او له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه وکړه. د دې لاریون یو ګډونوال نصیب الله داوري ازادي راډیو ته وویل په لښکرګاه کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې په لکونو کورنیو ته ځاني مالی او هم له رواني پلوه زیان رسیدلی. وضعیت ډیر خراب دی،
وضعیت بسیار وخیم است،
ټولو خلکو ته زیانونه رسیدلی او بې ځایه شوي دي. زه له خپلې کورنۍ سره په دې وتوانېدم چې له یوې جوړې کالیو سره له سیمې ځان وباسم. په عین حال کې د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس پرون په یو بیان کې د افغانستان روان وضعیت د سختې اندېښنې وړ بللی او په جګړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې یوازې په جولای میاشت کې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې له زرو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې. ګریفتس پر ملکي وګړو حملې غندلې او د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. دغه راز د ولسمشر لومړي مرستیال امرالا صالح هم له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو غوښتنه کړې ده چې د جګړو له کبله له بې ځایه شوو افغانانو سره د مرستې په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي یوازې په تیرو لس ورځو کې په ټول افغانستان کې د جګړو له کبله د 4000 ټپیانو درملنه کړې. د دې کمیټې چارواکي د افغانستان او روسي امنیتي وضعیت ته په پام سره وایي چې دا وضعیت د اندېښنې دی او ټینګار کوي چې د جګړو ښکېلې خواوې د ملکي وګړو ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. که څه هم د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې ټپیان له کوم لوري څخه دی، خو په دې وروستیو کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو ولسوالیو او د ولایتونو په لویو ښارونو کې سختې نښتې روانې دي چې دواړه خواوې د یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې کوي. د ازادۍ راډیو خبریاله له کابل راپور راکوي.
د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د شدیدو جګړو دوام او د ملکیانو قربانۍ سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC د سې شنبه په ورځ د جګړو له امله د هغو ملکی وګړو په اړه راپور خپور کړی چې په تیرو 10 ورځو کې ټپیان شوي او د دغه کمیټې په روغتونونو کې درملنه شوې ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د مرکزی استازولۍ ویاندې رویا موسوی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په اګست میلادي میاشت کې له لومړۍ نیټې تر ننه پورې له 4000 زیات ملکي وګړي په جګړو کې ټپیان شوي دي. د دغه کمیټې نه په خپله سوې خبرپاڼه کې راغلي چې جګړه د کندوز، لښکرګاه، کندهار او د افغانستان د نورو ښارونو په مرکزونو او شاوخوا سیمو کې سخته سوي او زرګونه ملکي وګړي له ګواښ سره مخامخ کړي دي. ICRC یوازې په لاس ورځو کې په دې کچه د ټپیانو شمیر ته په کتو ویلي چې دا د تاوتریخوالي شدت ښیي. په افغانستان کې د ICRC د مرکزي نمایندګۍ مشر ایلی وافیلیون په دغه خبرپاڼه کې اندېښنه ښودلې چې کورونا ویجاړیږي، روغتیایي کارکوونکي او ناروغان په خطر کې دي، روغتونونه او همدارنګه د اوبو او برېښنا تاسیسات زیانمن کیږي، په ښارونو کې د چاودیدونکو او اصلي کارونه له اصلي مخه هاخوا پر ملکی وګړو به توفیر او بد اغیز لري. ډیرای کورنۍ بل هیڅ لار نه لري مګر دا چې خوندې ځایونه ته وتښتي او دا وضعیت باید زر تر زره پای ته ورسیږي. د دغه کمیټې د چارواکو په حواله یوازې په 13 جولای میاشت کې تر 14000 ملکی ټپیانو سره مرستې کړي او هغوی ته روغتیايي خدمات رسولي دي. په دې راپور کې یوازې د څو مشخص ولایتونو نه یوازې د هغو ټپیانو شمیر ورکړل شوی چې د سره صلیب په ملاتړ روغتونونو کې درملنه شوی. خدای چې په ټولو ولایتونو کې د ټپیانو شمیر څومره دی او هغوی چې په یادو ولایتونو کې هم د سره صلیب په روغتونونو کې نه بلکې په نورو روغتونونو کې درملنه شوی شمیر یې څومره دی جزئیات نه دی ورکړل شوی. تکال صاحب دا هم نه دی ویل شوی چې زیات شمیر ټپیانو کې څومره ښځې، څومره ماشومان او څومره نارینه دي. دغه شان دا چې څومره ملکی وګړي وزل شوی او په اړه هم معلومات نه دی ورکړل شوی. خو وړاندې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د 2021 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ملکی تلفاتو کچه اتیا سلنه لوړه شوی. دغه کمیسیون په یو راپور کې ویلي و چې دروان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 1,000 ملکیان وزل شوي او 3,000 نور چاپیان شوي دي. که څه هم افغان حکومت او طالبانو د سره صلیب نړیوالې کمیټې دغه خبرپاڼې په اړه تر اوسه نه دي ویلي. خو وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غني تل امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د ملکیانو ژوند ته د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د خپل لومړیتوب وګرځوي. همدارنګه طالب بیان ذبیح الله مجاهد او نور ویاندویانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکیانو خوندیتوب په اړه ژمنې کړې وې. په دې ورته درې میاشتې د افغانستان اکثر ولایتونو او سیمو کې خلک د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شدیدو نښتو شاهدان دي چې ډیری خلک د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ لخپلو مينو بې ځای کېدو ته هم اړتوي دي. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبریاله و چې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول چې وایي په تیرو لسو ورځو کې په ټول افغانستان کې د جګړو 4000 ټپیانو علاج کړی. د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شپه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه څو شپې مخکې پیل شوه. د دې شورا ویان فریدون خوزونه ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د هیوادونو ځانګړو استازو پکې ګډون کړی. د افغانستان د پلاوی مشر د سولې د عالی شورا مشر عبدالله کوي د هغه په وینا په دې غونډه کې به پر دې ټینګار وشي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی ودرول شي او طالبان دې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر طالبانو د امریکایي بي 250 الوتکې په بمبار کې ولس طالبان وژل شوی دی. د دې ولایت امنیت قومندانې وایي شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري نن شاوخوا لس بجې د دې ولسوالۍ د سرتپی احمد بیک په سیمه کې د طالبانو پر مورچلو وشوه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو او لسی پاتونوالو د فیض آباد ښار د نیولو په هدف د طالبانو درېمه حمله په شاوتن بوله. د بدخشان امنیت قومندانې ویان ثناءالله روحانی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه طالبانو له شپږو لورو پر لپسې بریدونه وکړل چې د حکومتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د ایران په خوانی څارنوال حمید نوری نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې په یوه محاکمه کې ودرول شو. د سویډن څارنوالانو نوموړی په ایران کې په 1983 کال چې له تهران بهر په ګوهردشت زندان کې د امرستیال څارنوال په توګه دنده ترسره کوله د پزورګونو سیاسي مخالفانو په اعدام کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ورغورځي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبري وکړې او له ایران وغوښتل شول چې له ځند پرته په ویانا کې درول شوې خبري بیرته پیل کړي او اټومي فعالیتونه ودروي.
سموګ راګله ازادي رادیو اوریاو ده هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنې هنداره
د استرالیا ملي لوبډلې په خوانې چټک توپاچون کې شان ټایټ د افغان کرکټ ملي لوبډلې روزون کې وټاکل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي ویب سټ کې نن لیکلي شان ټایټ چې اصلي نوم یې شان ویلم ټایټ دی د 1993 کال د فبروري په 22 نیټه زیږیدلې او اوس مهال 38 کلن دی او د شپږ فوټو 15 انچ قد لرونکی دی. شان ویلم په 2004 میلادي کال کې د استرالیا لوبډلې ترغه او په 2014 میلادي کال کې ورسته لوبه ترسره کړې ده. هغه ټولې 15 یو ورځنۍ لوبې کړې او په دې لوبو کې 12 لوبغاړي سوځولې چې غوره توپچونې د 9 منډو په ورکړه د 4 لوبغاړو سوځول دي. شانټایټ د نړۍ د چټکو توپچونکو په ډله کې هم ډیر شهرت لري او تر شوې بختر وروسته دویم نوم یادېږي چې چټکه توپچونې کوله. د بامیان د بدني روزنې ریاست وایي روانو نامنیو په ورزشي فعالیتونو منفي اغېز کړی. د بدني روزنې او ورزش رئیس محمد اسحاق هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کوهمرد او سیغان ولسوالیو له سلو ورځنی سقوط او نامنیو زیاتې دو سره د ورزشکارانو اکثره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له تمریناتو پاتې دي. ښاغلی هاشمی وویل په وروستیو کې په بامیانو کې ورزش ښه پرمختګ کړی او نجونو او هلکانو په بیلابیلو برخو کې تمرینات کول او د 2020 توکیو اولمپیک سیالۍ پرون ناوخته پای ته ورسېدې. د امریکا اولمپیک کاروان د 113 روزرو سپینو زرو او برنزو میډالونو ګټل سره د نړۍ د سپورت د لوبي سیالیو اتل شو. چین او جاپان هم په ترتیب سره دوهم او دریم ځای تر لاسه کړل. د افغانستان 15 لوبغاړي په سلورو برخو تکواندو، اتلانتیک، نخویشتنی او لامبوهنی په برخو کې ګډون وکړ چې خلوبي وکړه خو کوم میډال تر لاسه نه کړ.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او ورپسې ژوند په شیبو کې خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروسته راپور نړیواله موضوع په امریکا کې د کووید 19 دلتا بڼې د خبرېدو له کبله په دې ویروس د اخته او بستر شویو کسانو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې یو ځل بیا لوړې کچې ته رسیدلی. له ملالۍ بشیر څخه په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د جولای په لومړیو کې په امریکا کې د کووید 19 دلتا بڼې پیښې ثبت دل پیل شوې او داسې ښکارېده چې دا یوازې یو څو پیښې دي، خو وروسته څرګنده شوه چې دا ویروس په پراخه توګه خپور شوی، په ځانګړې توګه په هغو ایالتونو کې چې لږ خلکو واکسین ترلاسه کړی دی. د مثبتو پیښو شمیر په ځانګړې توګه په جنوب کې زیات دی. په دغو ایالتونو کې ارکنسا، فلوریدا، لویزیانا او میسیسیپی شامل دي چې په ټول امریکا کې ډېرې د کووید 19 پیښې پکې ثبت شوې دي. د دې ترڅنګ راپورونه ورکړل شوي چې دا ویروس هغو سیمو ته هم تللی چې خلک پکښې واکسین شوي دي. په تیرو اوو ورځو کې په امریکا کې د کووید 19 د مثبتو پیښو شمیر هر ورځ په اوسط ډول 110,000 ته رسېدلی دی. له دې سره د مثبتو پیښو شمیر په تیرو دوو اونیو کې 2 چنده لوړ شوی دی. تر 15,000 زیات خلک بستر شوي دي، خو د نویو مثبتو پیښو بستر سویو او مړینو اکثریت په هغو سیمو کې دی چې نه دي واکسین سوي. د امریکا د کوچنیانو د روغتیا اکاډمي د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې په تیره یوه اونۍ کې 4,000 کوچنیان په دې ویروس اخته سوي دي او دا د ټولو مثبتو پیښو 15% جوړوي. نور راپورونه وایي چې د امریکا او کاناډا ترمنځ پوله د هغو کسانو پر مخ پرانستل سو چې بشپړ واکسین سوي دي. دا پوله 18 میاشتې پرته له لازمي سفره د خلکو پر مخ تړلې وه، خو اوس هم د کاناډا وګړي نس کولای پرته له لازمی سفره امریکا ته ننوځي. په اروپا کې فرانسې د سې شنبه په ورځ له خلکو وغوښتل چې رستورانو او کافیګانو ته د تګ لپاره او بسونو الوتکو او ټرین کې د سفر لپاره د روغتیايي پاڼې له ځان سره ساتي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د واده شون جنو څخه د کورنۍ د نملا تړستونځ ته ځانګړی شوې ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتری خولي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې کا د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي وي. خو د تاوتری خولي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کوم ستونزه راولاړول شي.
لواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاقې البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پریخوده، حتی زمون کور ته نه پریخوده.
کورنۍ څنګه کولای شي چې د قانون سره سم د خپل لور ملاتړ وکړي؟
قانوني له لحاظه لار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لورې حمایت وکړي.
د تاوتریخوالي ښکار شوی خزه که د کورنۍ ملاتړ له ځان سره ونه لري د اروایي پلوه له کوم ډول ستونزو سره مخ کیدای شي.
خزه ډیر حساسه روحیه او روان لري، که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي دغه خزه د انزوا خواته ځي او بل اخر په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دی وی خزه په غک پیلېږي.
زه په خپل کورنۍ ژوند کې د خپل من سره په مخالفت سره مخ شوی یم، او هغه ډیر شدید مخالفت وای. نو ما فکر وکړ چې خپل ورونه راولم او د تور ته وای کو اندای به وای چې د ستا ورونه دي. نو زه ولرم د خسر کوته می او لیور مې راوصل مویته راس. نو از ما لیور دای په خښول شوندې نه ده، هغه راغله بل ورور ته. نو دا مشکل هم پدې ځای کې حل کړ.
دا عفیفه معروف و چې خپل کورنۍ ستونزې د خبرو لاري حل کړي به. هغه وای د کور ټول ستونزې اول باید په خپل په خبرو حل کړو او کنه بیا کېدلی شي د دریم کس په منځګړی توپ یې حل کړو. عفیفه تا ورته فاطمه هم راته د خپل خور کې سکوي. هغه وای خور یې د خسرګنې لا تاوتری خوالي سره مخوه، خو دوی وټوانې دل چې د خپل خور په ملاتړ د خبرو اترو لاري حل کړي. هغه زیاتوي
زما خور چې نوې واده وکړ نو دا زما خور ماصله و نو کله چې د دې واده وسو الک کورنۍ چراله ټول شیان قبول کړ چې مونږ پرېګدو درس ته هر څه ته نو پس له واده دې باندې قیدات ډېر ولګول د خپل علاقه البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډېر ظلمونه کوله درس ته خو هیڅ نه پرېخوده حتی از مونږ کور ته نه پرېخوده خپلوانو کرا وادونو ته هیڅ شی ته اجازه نه درلودل چې لاړ سي نو د دې علت هم نو معلوم هغه بیا مونږ داسې یو کار وکړه چې د دې خپلوان نام یو څو نفر مشران البته هغه کسان چې د دې په فامیل کې یو څه پو هغه او یو څه هغه د دې د منطقې هغه ملامو پیدا کړه نو مونږ خپل هغه مشران ورغله نو دې ټول سره کېنول بیا ملا چې دا خبرې واورېده نو د لکه ښه کړه سرځنه شي کړه بیا اوس شکر ښه ده
د کابل ولایت اوسیدونکو زمیر وایي چې د خور او لور نه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول د کورنۍ مسولیت دی هغه له دې ډول حالات سره مخ شوی او له پایلو یې خوشاله دی هغه په دې اړه وایي
د تاوتریخوالي په مقابل کې زخپل او درې دلای ما او باید ودرېږي موږ هم ځنه مثال درې سالو خورګانو واده کړای دا کنه دا غاسي مثال یو کې مثال د شکر د نور مشکل نه دی لیدلې یو مثال چې دا غاسي مشکل مو مقابل کې ودرېدل او البته اول کې سړی خپل عقل کنه کوئی سي باید زاورتي او بیا هغه کم ځوان یا کم سړی چې سال تا تا تر خورې په لار راشي کنه په لامه خزینه یا سال ظلم کې یادغه خبر کې باید درېدا نه اوس
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیات ډولونه ثبت شوی چې یو له دغو ډولونو یې دا دی ځینې کورنۍ له واده نه پس د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې د خپل لور ملاتړ نه کوي دوی په دې باور دي چې د واده شوی لور څخه ملاتړ کول د زوم په شخصي ژوند کې مداخله کول دي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون او د افغانستان نورو نافذه قوانینو مور او پلار ته د خپل اولادو پر وړاندې د دفاع او ملاتړ حق ورکړي د حقوق پوهانو د اتحاد مرستیال عبدالوحید فرزئی وای د لور او خور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله نه بلل کیږي بلکې کورنۍ مکلفه ده چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د خپل لور قانوني ملاتړ وکړي
قانوني له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لور حمایت وکړي او کله چې خپل د دې لور نو غواړي چې دغه موضوع مطرح کی یا نه غواړي چې دغه عریضه وړاندې کی یا نه غواړي چې دا موضوع دولتي چارواکو ته ورسیږي نو پلار او مور باید د صلح لارې غوره کړي یعنی په دې معنی چې دا د دې جنې حق د چ غواړي دغه خپل حق استعمال کی یا غواړي چې دغه خپل حق استعمال ونه کی دا د شزي حق ده او پلار او مور د دې ملاتړ حق لري خو دا څه نشي کولای چې دا غنجنه ونه غواړي چې خپل حق استفاده وکړي او دوی په دې باندې په جبري شکل د دې د حق استفاده یعنی سبب وشي
لکه څنګه چې انسان ټولنیز مخلوق دی او له ټولنې جدا انساني ژوند نشي کولای همداشان ټول انسانان د یو بل مرستې ته اړتیا لري د اروایي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله سالی وایي کای وخزه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ ونه لري ممکن لا غنو اروایي ستونزو سره مخ شي
د ګډ کور ژوند کې طبي خبر د پزین کورونو کې خزه د ډیرو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي بنا ان خزه کوخه کوي تر څو د ستونزې حل کړي او د دوی وازنۍ د شکایت مرجع او د شکایت ځای او هله او امید هم هغه مور پلار وي خزه ډیر حساسه روحیه او روان لري کچېری په مناسب ډول مناتړ و نشي دغه خزه د انزوا خواته ځي او بل اخر په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي او حتی په ځینو مواردو کې دا خزی ځنوژنې ته هم لاس اچوي بنا ان په داسې حالاتو کې کورنیو ته خصوصا مور پلار ته لازم ده تر څو د خپل د کورنۍ غړي لور یعنی د دوی په سم ډول ملاتړ وکړي او په داسې ډول ملاتړ وکړي چې د هغوی په کور کې د اصلاح په نیت وي
دا چې د خزی او میړه په ژوند کې مداخله کول څه ته وایي او د خور او لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول څومره اړین دی دا به د عام خلکو په خبرو کې واورو
ما
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو د تاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د خاون او خزي په شخصي ژوند کې د کورنۍ هیڅ غړی باید مداخله ونه کړي. دا چې د خزي او خاون ترمنځ کوم شخصي موضوعات رامنځته کیږي، کوم خپګان رامنځته کیږي، نو د کور غړو ته لازم نه ده چې د دوی په منځ کې مداخله وکړي.
سمیع الرحمن الرحمانی مده کابل کارتشار رسیدون که زینی وقت خواهی خسر ارکی چی پا زینی مسائلو چی مسائلو که مداخله وکری کلا چی ده خزی او میره تر منز کمی سونزی را منز تکی گی یا دیتا ده سونزی رسی گی چی دوی لیا و بلس جلا کی گی نو دی وقت که کولشی چی خواهی خسر خپلا انگور تا و زوی تا ورداخل شی پاسلی مسائلو که شخصی مسائلو که ده دوی تر منز جور جاره وکری.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې باید شیبا سعادت خبري واورو چې موږ ورسره په همدی اړه مرکه کړې ده. اغلی سعادت که په سر کې راته وایست چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کوم ستونزې راولاړول شي.
د توتریخوالی پر وړاندې د لور یا خور څخه ملاتړ نه کول په حقیقت کې توتریخوالی ته رشد ورکول دی. کورنۍ دې باید دا ځان ته معلومه کړي چې که چېرته واقعا د لور سره توتریخوالی صورت نیولې وي نو باید هغې لپاره د عدالت وغوښتل شي او انصاف دې ورسره وشي. خو که چېرته د دوی ملاتړ ونه شي او دوی همداسې پرېښودل شي نو ډېر بد عواقب یا پایلې به له ځانه سره لري. چې موږ او تاسو په خپلو ټولنو کې د داسې پیښې او قضیې شاهدان یو، یعنې زموږ نجونې ډېری وخت د توتریخوالي لاندې قرار لري او دوی په همدغې توتریخوالي باندې خپل شپې او ورځې تېروي. زموږ ډېری خویندې سوځول شوې دي، د هغوی سره د انساني کرامت خلاف عمل شوی دی. په ژوندون کې د هغوی څخه پزه، غوږونه او نوکان ترې ایستل شوي دي. همدارنګه مختلف هغه غیر انساني او غیر اخلاقي اعمال ورسره شوي دي. که چېرته د تاوتریخوالي کوم ډولونه موږ او تاسو ګورو، دا زموږ په خویندو باندې شوي دي او موږ په خپلو ټولنو کې د دوی شاهدان یو. نو د دې وجه او د دې اصلي لامل هغه کورنۍ دي چې دوی د بعضې د عواملو له وجې نه او یا هم د بازې ملحوظاتو له نظر دوی د خپل لورګانو د ملاتړ څخه صرف نظر کړی دی.
اغلی سعادت، ستاسو په نظر باندې د لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې د کورنۍ ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي؟
د لور او خور څخه ملاتړ د تاوتریخوالي په مقابل کې هیڅکله هم مداخله نه ګڼل کیږي، بلکې دا کار د خپل لور او خور څخه د حفاظت په معنا دی. هر یو مور او پلار د اسلامي او انساني وجیبه لري چې د خپل لور او خور یا هم اولادونو څخه ساتنه وکړي. دغه ساتنه که په خپل کور کې وي او یا هم د خسرګانو په کور کې وي، یعنی که یو پلار یا غواړي چې خپل لور ورکړي او د هغې ژوند جوړ کړي، نو د هغې د راتلونکي ژوند لپاره باید د ډېر احتیاط او دقت څخه د کار واخیستل شي تر څو په راتلونکي کې د تاوتریخوالي ښکار نه شي او کورنۍ دې ته مجبور نه شي چې د هغې په شخصي ژوند کې مداخله وکړي. نو زما د میندو د پلارونو څخه یا د کورنۍ څخه مې دا جدي غوښتنه ده چې لطفاً د خپلو لورګانو په ورکړه کې له ډېر احتیاط او دقت څخه واخلي تر څو په راتلونکي کې له داسې وضعیت داسې حالاتو سره مخامخ نشي. هیڅ یو مور او پلار نه غواړي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، بلکې غواړي چې اولاد یې خوشاله او ښه کورنۍ ولري. هیڅکله د خپل اولاد بد نه غواړي، خو دا چې د لور په ژوند کې کوم ستونزه موجوده وي یا د کوم ډول تاوتریخوالي لاندې قرار ولري، نو مور او پلار دې ته مجبوریږي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي تر څو دا ځان ته معلومه کړي چې د لور کوم حق او حقوق چې لري هغه تر پښو لاندې شوي یا نه، یا د لور د ژوند لپاره کوم تهدید یا فشار موجود دی، او یا هم کیدای شي کومه بل ستونزه ولري. نو د دغې ستونزې د حل لپاره دواړه کورنیو سره باید خبرې وشي او د هغې لپاره باید یو حل لاره پیدا شي تر څو وشي کولی چې دغه راتلونکي ژوند چې کوم هلته لري دا په آرامۍ او په خوشحالۍ سره پر مخ یوسي.
دنی مینړی اوریدونکو، د دې ونی خبرونه چې د لور څخه د کورنۍ نم لا تړستونځ ته ځانګړي شبي و هم دمروه. تربیه د خدای پامن.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د لومړنۍ فرشونو پاکله څومره په هیګي
انسانانو به د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې لپاره د پروتې لپاره د هغو څخه به استفاده کوله.
په فرشونو کې کوم تغیرات راغلي او خلک پاکله څه وایي؟
فخوا څه و بلیمه او پاتې د سترنجان سابقه و خو رنگه بکار و دا وستنی فرشونه چی دی تول دا سفنجی دی چه پیه پیگده خرابی گی
نن ام دا موضوع چی رو پا پایل که دا لمرانه و فرشونو تاریخ دادن که گو ارزختی رو خانه و او دا کیفیت پا بابی دی خلکو خبری او رو ملتی همو وکری قدر من دردون کن فرش یا غصه چه غوله اربانده پتیگی ده انسانانو لومره و آیتیاو زغش میرل کیگی. لکه چنگه چه ده تاریخ پا اگدو که ده جون پا نور و برخو که تغییر رغلی دی هم داسه ده فرش برنه هم بدلی شویدی. پا پایل که ده دیر و عادی وسیلو پا مرسته ده حیواناتو لوله و سخه پا کورونو که وبدل کیدل. ورو ورو د بیلا بیلو فرشونو جوړولو ته فابریکه او ماشینونه رامنځته شول. د انسانانو غوښتنې هم ورسره زیاتې شوې. پخوا به یوازې د ناستې خونې فرشېدلې، خو نن سبا د لیز اشپزخانه او کله ناکله حتی اویلۍ هم فرشېږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست د لومړنیو فرشونو د لرغونتوب پاکله وی
د پرش تاریخچه د بشر د ژوندانه نصر مساوی تاریخ لري. د مثال په ډول هغه وخت چې انسانان متمدن سوي نه و، له د سندونو پر غاړه باندې او ځنګلونو کې ژوند کاوه، د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول پرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې لپاره د پروتې لپاره هواروله. په ټوله کې پوهان په دې باور دي چې اصلا دغه د پرش لومړنی بنسټ هم په اسیا کې ښودل شوی دی او دغسې په منځني ختیځ او منځني اسیا کې دا جوړېدل. خو دغه پرشونه به اندازې له مخې لوی متوسط او کوچنی و، حتی د ماشومان لپاره به هم دا پرشونه جوړېدل. په لومړي کې دغه پرشونه ډېر ساده و، بیا وروسته په پرشونه کې تزئین رامنځته سو. حیواناتو د وړیو څخه، د وجوغونو څخه، د پوستکو څخه به پرشونه جوړېدل. همداسې سوکه سوکه بیا د تارونو څخه، د وریښمونو څخه، دې ته ورته د نورو رنګارنګ تارونو څخه، هغه نخي او سونډي او لیلونی تارونو څخه پرشونه جوړېدل. د اریایانو د پرش جوړېدل معمولا په کورونو کې کېدل او د شوزو د خوا کېدل. د رنسانس د دورې یا د ماشین د دورې څخه راورسته پرشونه ماشینی سوله. په لږ وخت کې ډیر پرشونه جوړېدل خو کیفیت بیا غومره نه و.
د فرشونو د نمونه پاړه او د چکم ډول خدي له فرش خرڅونکي هاشم څخه مو پوښتلې دي. نوموړی وایي چې د افغانستان قالینې په نړۍ کې مشهور دي. هغه کسان چې بهر ته تګ راتګ لري وطني قالینې وړي او په ډېر ویاړې په نورو ملکونو کې کاروي.
دغه وطني قالینې وي، په هغې کې لکه مور قالینې وي، خوجروشنایي قالینې وي، خرسق قالینې وي، ګلام راته نیمسی و پوزی و مواد ټول طبیعي و. خپل دغه کوچیان یا مال خلکو څه کوم ګډانې ساتل، لاغنه به دا پشم اخیسته، لاغنه به پشم به مثال رنگ بیا به په هماغه رنگ مطابق باندې هماغه ګلمونه او قالینې دا وړې هغه به جوړول. ساغه ډیر ښه قالینې وي، هغه باندې به څه وخت تیر سو دغه هغه به خپل کیفیت له لاسه نه ورکاو. خلک اقتصاد ډیر ضعیفه ده، په ښه قالینو ته وس نه رسیږي، اته یو موکې ته وس نه رسیږي. وس یو نیم سړی کوي سی راسی خپل واستوانه پورې یو قالین اخلي. یو نیم دسه خلک دلته مونږ ته راځي چې وای مونږ واستوانه لرو، ارزانه قالین مونږ ته راکا. نو هغه ته بن ارزانه سینو کیفیت له لاسه ورکي.
میرمنې چې پاک سره کورونو کې د فرشونو جارو کول ورلغړی وي، په دې نظر دی چې په خاني فرشونه په اسانۍ سره جوړ کېدل او بیا به تر ډیره وخته پاک هم وو. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې د دې په کوټه کې تر اوسه هغه سابقه ګیلم هوار دي.
ګیلم او پاتې د سترنجان سابقه وه، نو دغه نو په و رنګه به کار وه دا ګیلمونه، او پاتې سو د سترنجي به په درې رنګه دوه رنګه به وه. بیا به ماغم سترنجی بم کال که یک دانه اطمان آخیسته ده کورمخ که بم واچو چه پی گرزی دلو بم پده چه بل کال تا بای کار نور که وشانه ده بنا، او ده گلیم چه بم بی آغا بم دری چلور کال بم بیغم هم کار آخیسته ده وستانی فرشونه چه دی طول ده سفنجی دی چه پی پیگده خرابی گی پاتی سو آغا سابقه سابقه خود دیر خیه بم بی آغا با گرزی دلو نبا پی خرابی ده نخه نبات دیر آرام او باقی که، اما خپل کوټه کې کینم ما غنه او پاتې سنور کې بیا دا غداغه یا چویلی دی اندم نه وی دا بازار کې سیدی دفتر شونه کار ته باور وکړه دا غو سزه جوړو کومه کنه چزه سار روز ما چزه مثلا جوړو کومه درې چلور ورځې بیا زنه جوړو کوم پاک کوری او وخت 24 ساعت کې جوړون کوي د سیو ګردک نیسی او د سیزر خاور او دادی زنده کش کوي ما خسیده خوکی کې مې چزه اماغه میاور کړی پکینه مجګی کوم
لیمچی چیل پخانه فرشونو خشمیرل کیږي وزه هم هغه کسان کاروي چې د هډوکو ستونزې لري په ډیرو اسری کورونو کې به مو پام شوی وي چې په تخت یا هم په غولي لوړې وسخه اوبدل شوی لیمچی هوار وي د لوګر اوسیدونکو خاطره احمد زی وای چې مورې لیمچی پراته په بل فرش نکینی ځکه د پښو درد یې ورسره کم شوی دی.
زه زیاتره شوق دې شیان سره لرم، یو خو دا د څه د کیفیت لحاظ نه ډېر ښه دی. د دوی کیفیت که وګوري دغه زموږ په کور کې وطني قالینې دي څه تقریبا که زه ووایم د ما په عمر پورې دي، او لا تروسه همغه رقم کیفیت څه هغې وخت کې درلود اوس هم لري. ډېره ښه فایده د لمسی درته ووایم، د پسه د پاشم نه جوړېږي کنه، دا بهترینه فایده پیږي چې د لاس او د پښو درد کاملا د منځه وړي. او د ما مورجانه څه ده کله چې دغه د ملا او د پښو درد ورته پیدا شو، بیا نو دغه هم چاخستی تقریبا څلور کاله کېږي چې مورجان شپې کې په همغه باندې څه ملي. او بل دا چې دغه سابقه شیان څه دي ډېر خاطراتي م دي کنه، او د وطن جوړښت ډېر مهم دا شاید ده.
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولای چخم، زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند پښیبو کې خبرونه اورم. علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
د کابل په کارتي مامورین کې د فرش خرڅولو بازار ته ورغلو. خرڅونکو ویل چې ډیری خلک په نویو فرشونو کې پخوانی ډیزاین خوښوي. بیا دوی هم د هغو د خوښۍ لپاره په فرشونو کې پخوانی نقش و نگار د خرڅولو لپاره راوړي. محمد جواد لسو کلونو را په دې خوا د فرشونو کاروبار کوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
پخوانی فرشونه چې ول داس بافت لو ډیر خسته ډیزاین نه ول، نو ارسوږي خوخې دمه په لاس اوس چې دی بس دمغه طرح باندې اوس د نوې ډیزاینونه جوړیږي. په دې چې ډیر خسته خسته ډیزاینونه ول پخوانی په دغه کې طرحو ډیزاین کې
ار اوراس بکوش مې خلک دلته راځي او لتاس نه فرشونه اخلي، او داغه کسانی چې ما پخوانی ډیزاینونه خوخې
موري ګول ورته وي خسته ډیزاین دی، ځکه په هر رقم پوخ او توشه کې سره خ میچنګ کوي. دغه خاطر په خاني ډیزاین وخخ
دا نوې فرشونه چې دلته جوړ شوی دی خو ډیزاین په خاني ده. دا چیرې جوړیږي؟
دا نوې ډیزاین چې اوس راغلی ډیر خسته خسته ډیزاینونه هم دی، او دا د ایران ساخت دی او ډیر ښه کوالټی لري، او په پخوانی ډیزاینو کې چې کله جوړیږي ډیر خسته او ډیر ښکلاوي لري، ځکه خلک یې ډیر زیاتره شمیر پښتنه کوي او ډیر خلک یې زیاتره دغه پرشونه اخلي.
په افغانستان کې نه جوړیږي؟
نه، افغانستان کې هغه د سبافت وطني قالینه جوړیږي، هغه بیا ټول خارج ته واردیږي.
د ډاکټرانو په وینا غزي فرشونه روغتیا ته تاوان رسوي، نو خلک د خپل اقتصاد ته په کتلو سره داسې فرشونه اخلي چې په عذاب نه کړي. ډاکټر نور الله نور خبرو سره
دغه سابقه ګلم خو موږ سره زیات دی، هغه مغه د اعتقاص سره ملک په دیوالو کې په ځای کوټو کې باندې لاسي کار باندې جوړ شوی وي. علاوه د ګلم نه یو څو جای نمازه شوقي زیاتم چې وی لرم وی ساتم. طبیعت خو خپل داس یو حالت دی چې هغه د خپل دماغ چې کوم مرکز دی هغه توجه قدیمی یا په طبیعي آثار باندې ډیر زیات جذبوي تاثیر په اعصابو باندې لري، حتی په دې باندې چې سړی مثلا ځوان پاتې شي، اعصاب یې آرام شي، دا ټول دغه طبیعي شیان چې د غیر لپاره ډېر مؤثر دي. اوس مثلا داسې شیان چې بازار ته راوتلي، هغه مثلا خپله په کېناستل، لکه د قالین چې په دې ترکی په نوم، ایرانی په نوم، پاکستانی په نوم افغانستان ته راځي، د خپله ډېر زیات استعمال لري، د صحت به حساب د خپل ځان نه مشکلات د خپل لري. ولې چې طبیعي دي، په هغې کې ډېر شیان، ډېر میکانیزمونه په کارېږي چې هغه په فابریکو کې بېرته جوړ شي، پروسس شي، په هغې کې ډېر وخت تیر شي. مقصد داسې دي چې بیا هم هغه کېناستلي، خصوصا چې په هغې شیانو باندې په د بربنډه جلد باندې کینو او پاسېږو، نو هغې ته لږ مشکلات پیدا کړي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د هیواد ټول محصولات او د هیوادوالو په لاسونو جوړ شوي ظریف شیان د افغاني قالینو او فرشونو په څیر په نړۍ کې لومړی مقام ولري، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چاره.